د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری سات په دې وګړه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او دا خبرونه راسره واورئ. لومړی به خبرونه وو. د پاکستان د فروری د اتمې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد بیلابیلو ګوندونو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان چارواکو په تورخم کې ډریورانو ته ویلي چې پر دغه لار به د مارچ له 1 وروسته بیا د ویزو پاسپورټ شرط عملي کیږي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې روغتیایي خدماتو لپاره 318 میلیون ډالر ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه وکړل. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته پړلت وهي. هغه زیاته کړه چې یو عدالتي کمیشن باید د درغلیو پلټنه وکړي.
دا جماعت اسلامی دا مطالبه دا چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوی دي دا غي د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسی د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا پر ایکس یا پخوانی ټویټر باندې پرون لیکل شوی چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به دغه ګوند لومړی احتجاج د فروری په 6 په صوبې او بل د همدې میاشتې په 13 په 400 کې کوي. همداراز بلوچستان نېشنل پارټي، منګل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف او نورو په بلوچستان کې مظاهره کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا دغه تورونه ردوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده او د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د امنیتي ستونزو باوجودي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي دي. نن د خبر پښتونخوا په صوبایي حلقه پی کې 9-0 کوهاټ د پنجاب صوبایي د قومي اسمبلی په حلقه ان اتاتیا، خوشاب د شان د سند صوبې په صوبایي حلقه ګوټکی پی اس 43 او پر ځینو پولینګ سټیشنونو نن بیا انتخابات ترسره شول. انتخاباتي کمیشن د خبر شوی بیان له مخې په دغه پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو پر ورځ انتخاباتي مواد په زور اخیستل شوي وو. په کوارډ کې وسوالو د 15 پولینګ ځایونو انتخاباتي مواد لمنځه وړي وو، نو ځکه په دغه ټولو نن انتخابات وشول. کمیشن په خپل بیان کې دا هم ویلي چې دغه پولینګ مرکزونو نتیجې به هم نن ماښام اعلان کړي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فافن په تازه رپورټ کې ویلي چې د فروری 8 په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافن پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورټ یې د انتخاباتو کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 294 چوکیو د فارم و څلوختم په اساس جوړ کړی دی. دا اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند د قومي اسمبلۍ پر 214 څوکۍ کارول شوې چې د رایې اچولو شرایط څه کم 1.5% ده. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی ترانسپورټران او ډریوران دي د مارچ 1 پورې خپل سفري اسناد مکمل کړي. دغه چارواکي ویلي چې تر دې وروسته به بیا پر تورخم لاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کیږي او کچا سره دا نوی ورته اجازت بنوي چې په دغه لاره تجارت وکړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو اندېښنه ښودلې چې د دې کار سره به یو بیا د دوی سوداګري کم شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید بله لاره راوباسي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي روان 2023 کال اتحادی هیوادونه په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 318 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې کار کوي او حکومتونه یې په کار ده چې ملګرو ملتونو سره مرستې وکړي. او چا نن پر خپل ایکس پانا چې په خوا ټوئیټر و لیکلی چې دغه پیسې به د لومړنۍ او متوسطې کچې پر روغتیایي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو د رواني یا نفسیتي روغتیا او د ټولنیزو خدمتونو د سمونو همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت په چارو ولګیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همداوس اوریدلای شئ. د پاکستان په انتخاباتو باندې ګڼ رپورټونه تاسو لرو، د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. دا ګړې را سره تر اخره پورې واورئ. د فروری په اتمه په شوو انتخاباتو کې د پاکستان هیڅ ګوند اکثریت نه دی اخیستی. په داسې کې به نوې جوړیدونکې اتحادي حکومت موجوده مسایل حل کړی شي.
یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی، چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل مینډیټ نه وي، هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې هغه ازهرانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی.
مولانا فضل الرحمن په اپوزیشن کې د کیناستو ګواښ کړی او له پوځي اسټابلیشمنټ یې ګیلې کړې دي. یو څېړونکی وایي چې مولانا فضل الرحمن ولې له پوځ خفه دی.
مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی، خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلی شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
په تورخم کې د ویزو او پاسپورت لازمي کېدو شرط بیا په عملي کېدو دی. یو سوداګر وای
دا یو حقیقت دی چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرېږي. ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس وړاندې کیږي. هله د چي لا غزه هم واوري. اولنی رپورت ته بور شو د پاکستان تحریک انصاف وروستا عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي هم د 8 فروری د ټاکنو په اړه باندې خپل اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي، داوایي کړې ده چې په دغه ټاکنو کې درغلې شوې دي. اکثره دا ګوندونه په هغه ځایونو کې د درغلې و خبره کوي چې له کوم ځایو د دوی امیدواران یا کاندیدان بریالي شوي نه دي. جماعت اسلامی ویل دی چې دوی به په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته کینی احتجاجي درنه به کوي. عوامداراز عوامي نېشنل ګوند هم خپل د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده. په دې حقله د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې درغلي نه ده شوې او سره لدی چې په ګڼو ځایونو کې امنیتي ستونزې وي بیا هم په شفاف ډول ټاکنې شوې دي. شبیر جان به نور تفصیل درته وایي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د 6 فروری نه به په صوابه کې احتجاجي تحریک پیلوي او له هغه وروسته به په 3 فروری 400 کې په ټاکنو کې د درغلې او ټګې پر ضد احتجاجونه کوي. دغه ډول جماعت اسلامي هم د فروری په 14 سرخار اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه په سیاسي کارونو او ټاکنو کې د اسټیبلشمنت د لاسوهنې پر یو موټی شي.
د جماعت اسلامي دا مطالبه ده چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوي دي دا غي د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسی د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو. حقیقت دا دی چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي جماعتونو کردار هم ډیر قابل مثال نه وو او دا اصل مسله ده. دا سیاسي جماعتونه او سیاسي قائدین دا که فیصله وکړي چې موږ به په سیاست کې د ایجنسیانو کردار نه د خپل ځان لپاره په خپل حق کې او نه د خپل ځان خلاف برداشت کوو، ایجنسیانو کردار به هم ختم شي، الیکشن کمیشن ته به آزادي هم حاصله شي.
دا ډول جمعیت علما اسلام فیډل هم د 28 فروری نه احتجاجي تحریک اعلانولو پریکړه کړې ده او 1300 روزو راسي پاسین او بلوچستان کې مظاهره هم روانه دي. د یادګون مرکزی وین اسلم غوري مشال لیډو ته په دې ببلوای
الیکشن کمیشن سندھ کے دروازے پہ احتجاج کر رہے ہیں کراچی پہ, اس طرح بلوچستان میں پورا بلوچستان بند پڑا ہوا ہے ہب سے لے
کے منگ کراچی کی دا پریس کلب مختا پہ احتجاج ہو دغڑول ٹول بلوچستان میں بند کر دے ہر جگہ کے زمون احتجاج روان دی باقی تحریک مو شروع کر دے دو اشتم نیٹے باندھ مو اسلام آباد کے غنڈرا بلے لدا دغڑول پا کوئٹا کی بیا خیبر پختونخوا کے بیا سندھ کی او پنجاب کی خپل کسان منظم کو او چمتو کو بے ہم زین سازی باور لگاو چے کم مقصد لپارا مونگ دوی پا سڑکوں نرو باسو او مونگ تیاریاں نکو
اس مقصد کے لیے ہم ان کو روڈ پہ لا رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے لیے.
دا چی دا دے احتجاجی نبا سا نتیجی راوزی او کنا زکا دا پاکستان مسلم لیگ او پیپلز گن علاواز زیادتر گندونا پا احتجاج کاری نو پی خبر کے شرون کے او خبریال محمود جان بابروائی
دا حالات چکم دی کنا دا دیر ٹول سیاسی پارٹو تدا پتم جردی سر چل سے چل شوے دے دیل اس پارا مرام پتہ لگی اور دیب اس پارا مرام دے ٹول لب اس دا پتہ لگی خو خبر ادا دا چھے مشکل بدا بھی چھے ملک پہی وہ بدتر حالت طرف تزی سڑکونا با بندی سیاسی جماعتونا با ٹول گڑ وڈے بھی پا پاکستان کے بعد اتفاق نمی سے سیز بنے بھی چھے خبر با ٹول متفق بھی نو اغا پاکستان کے بعد مشکلات پر اغا بھی گرانی بزیادی کی معافی است به آسانی وچ به گرزی
بل خود پاکستان تحریک انصاف د 9 فروری نه د ملک نور برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه د روزانه په بنیاد پیل کړی دی. بل خو الیکشن کمیشن وای د دوی شکایتونو لپاره دوی خصوصي ځایونه ټاکلي دي او د هر یو صوبې د هر یو ګوند امیدوار کولی شي چې دوی تخپل شکایتونه راولېږي. د پامړ د 8 فروری ټول پاکستان کې ټاکنې شوی چې پکې د ټولو زیاتې قومي اسمبلی سوکې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتیا امیدوارانو ترلاسه کړي چې سبان دې 900 کې دي ور پسې د پاکستان مسلم لیگ نن 15 اویا او د پیپلز ګوند سلور 500 سوکې تر لاسه کړي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم د 8 فروری نتیجې د ټاکنو نتیجې رد کړې دي او د انتخاباتو کې د درغلې او تور پورې کوي. دی وایي چې په ډیرو ځایونو کې نتیجې بدلې شوې دي. د دا ګواښ هم کړی دی چې ممکن دا په راتلونکو اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې په پارلمان کې د اپوزیشن په بنچ کې نه. مولانا فضل الرحمن اندراز له پوز هم ګیلی کړی دی. پوز دغه په څرګندونو څه نه دی ویلي, خو په پخوا وختونو کې پوز ویلي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د هیڅ ګوند ملګرتیا یا مخالفت نه کوي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
دا پاکستان په پارلیمانی سیاست کې تر ټولو فعال مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د په وینا په انتخابي عمل کې د درغلیو خلاف په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. پس 14 فروری په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزی مجلس شورا د ورځنۍ غونډې نه پس یو پریس کانفرنس د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی به د خپل مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف سره یو ځای د حزب اختلاف په چوکیو کینی. د په اسټابلیشمنت سختې نیوکې وکړې او تورې ولګولو چې اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن آف پاکستان یې رغمل کړو او د خپل خوخي امیدوارانی کامیاب کړل. د مولانا فضل الرحمن د سخت لجی او په اسټابلیشمنت د نیوکو په اړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته ویل
د مولانا صاحب د موډ نه داسې ښکاري چې هغه دا وخت د مقتدر قوتونو پر رویه باندې هغه یا ډیر زیات خفه دی او یا ډیر زیات غوسه دی. نو زما په خیال باندې په تیر وختونو کې چې د مقتدر قوتونو لپاره کاغه د ملک دننه په پارلیمنت کې څه کردار او یا د ملک نه بهر د افغانستان په حواله یا دلته د بدمنۍ په حواله باندې چې کوم صورت حال و, نو مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی. خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
خو ځینې نور تزیینګران وایي چې په اسټابلیشمنت تورونه لګول او لهجه سخت تل د مولانا فضل الرحمن لپاره نوې خبره نه ده, ځکه چې د 2013 او 2013 انتخاباتو نه پس هم دغه خبرې کړې وي او اختیار یې ورکړی و چې دوی په مقابله کې کامیاب ګرځول شوي امیدواران به پارلیمان ته نن تلو ته هم پرې نږدي, خو وروسته بیا په پارلیمان کې کېناستو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم دغه نظر لري. د مولانا فضل الرحمن د سیاست په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
یو خدای چې سنوي خبره نه ده د مولانا صاحب لخوا په اسټابلیشمنت الزامات تیر وختونو کې هغه هم دا الزامات لګولې دي، خو بیا وروسته چې کله حکومت جوړ شي او کله حالات لکه ټیکاو شي نو بیا هغه لکه د مختلفو کمیټیانو دي، کمیټیانې دي، مختلفې ادارې دي، د هغې د سربراهانو ټاکنه کې یا داسې لږ ډېر وزارتونه او په دې کې بیا هغه په هغې باندې بیا رضا سلا شي. نو زما په خیال باندې دا اوسنۍ خبرې چې کومه دي دونه سخت الزامات، دا زه فکر لرم چې دا کومه خیبر پښتونخوا کې ډېره غټه ماتې خوړلې ده، دا د هغې عکس العمل دی.
جمعیت علماء اسلام په قومي اسمبلی کې څلور چوکۍ ګټلې دي، خو په بلوچستان کې د لسو چوکیو ګټلو او هلته په صوبی حکومت کې د شاملېدو خبرې هم کوي. اگر چې په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په محل ده وویل چې د ګوند مرکزي مجلس شورا یې وړاندیز کړی دی چې د پارلماني په ځای عوامي سیاست پیل کړي، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې مولانا فضل الرحمان د حکومت نه بغیر نشي پاتې کېدی او سمو د پسپه په حکومت کې شامل شي.
تاسو تم تاریخ پتا دا د نظرم خبر يم چې هغه د حکومت نه بهر پاتې کېدل ډېر زیاته ګرانه ده، او دغه دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې دیم پی ٹی آئی سره په اپوزیشن کې څنګه کینی، دیم دا چې هغه يم لکه د اے این پی په شانته د دې پارټي په ډېر زیاته خراب شوی ده، ان هغه یو پولیټیکل یو سوچ دی په پارټای کې دنه وسره ډېر زیات اختلاف دی چې موږ لا د حکومت سره په دې معاملاتو کې تل نه دی پکار. ځکه جماعت اسلامي چیف تا وګوره، ترین تا وګوره، دا یې کسانو استعفا هم ځکه ورکړه چې هغه موږ په دې الیکشن کې ډیلیور نه کړه، ان در لپاره خو ایز اف ناو ګران ده. خو زما ذاتی خیال دا دی چې مولانا فضل الرحمان و دا حکومت جوائن کی.
دا داونه ورده چې د 2013 د انتخاباتو نه پس د تحریک انصاف جوړ شوی حکومت خلاف د سیاسي ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر هم مولانا فضل الرحمان کوله، او په 2022 کې د تحریک انصاف حکومت د عدم اعتماد د لارې ختمولو نه پس ګوند په حکومت کې وزارتونه هم اخیستي وو. د ده په مشرۍ کې راغونډ شوي ګوندونه اوس د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ملګری شئ. موږ تاسو په فیسبوک باندې هم لیکلی دي. واتس اپ تاسو چې خپل فون کې کوم واتس اپ لرئ دا مغه د لار نه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ځان یو ځای کې والته ویډیوګانې وګورئ، تصویران وګورئ او مختلف رپورټونه وګورئ. بیرته رپورټون ته راګرځو. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د فروری د 8 انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاری وساتل. دوی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پر کړی دی چې په ټاکنو کې درغلی یا ټګي شوې ده. دا په اصل کې دا چې د تحریک انصاف ملاتړو آزاد امیدوارانو تر بل هر ګوند د پارلمان لپاره چې کوم چوکۍ وي په هغه کې تر بل هر ګوند زیاتې چوکۍ ګټل دي، خو بیا هم دا ګوند وایي چې په ډېرو ځینو کې ورسره زیاتې شوې دي. البته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. نور تفصیل به له شبیر احمد جانور.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیلابیل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوڑی پل، پیښور پریس کلب او فیسټری چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 45 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخیستې دي، خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې په لرتونکې سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په یو شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پورو را سي دم چل تور سي دم موټر وای بند و دل کم بند و اغه ساي تم بند و وای 5 کیلومتر را سه پاس مزل می موکو اس فزو او بل دا چې لکه دا مظاهره کوي کی کنه دا پکار چې الیکشن کمیشن مخه تو شي.
دا ډول تاجران، دکانداران او سوداګر وای وړاندنه د دې روزګارونو
خراب دی او د لارو او موټر وې تړل سره دوی مالونه هم په وخت بیا نه را رسی. د جوسو شربتونو د اوبو او د ډبی د پي او روزګار کونکو فضل امین خان وای
نو ملوي مسله جوړه کړي دا اکثر موټر وې بند شي یا اکثر دا ډی ټی روډ هم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا د تلوي ټنشن جوړي او سبل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه ترته بند کړو نو وخت پورې تی سارو
د عام ولست دغه غوښتنو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونو د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام ولست لار بند کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګه مشر اکرام کټانا په دې بابله مشال لیړو ته وای
دا هر څه روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده دا د دې عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکه عوام جوړیږي د اته صبح حلقو او یو د قومي حلقې چې کم ووټران دي دا هغه حق د پاره دا جنگ روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبحی او یو د قومي اسمبلی حلقه داسې ده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه یې په بیلات بدله کړې ده نو ځکه دوی په احتجاج دي. دغه ډول د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوسه ستوړاندې کیږي. په قومي او د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ډلې نومول شوی آزاد کاندیدان یا امیدواران دي. که دغه غړي په کومه سیاسي ډله کې شاملېږي نو ممکنه ده چې په صوبه کې او په قومي اسمبلی کې به هم د دوی حکومت لپاره هلې ځلې پیل شي. دوی لا واړ د مخه اعلان کړی دی چې په وفاق کې به د وحدت المسلمین سره مجلس وحدت المسلمین سره یو ځای کیږي او په خبر پختونخوا کې به د جماعت اسلامي سره. البته جماعت اسلامي له دې اتحاده انکار کړی دی ځکه چې په بیا شمیرنه کې په خبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي کم سیټ پاتې نه شو. په دې اړه چې آیا تحریک انصاف به حکومت جوړ کړی شي او څه چیلنجونه ورته په مخ کې پراته دي د شانواس رگزی رپورټ اور.
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړې څوکۍ وي خو هغه ډله تنظیم ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړې څوکۍ به اخیستې شي. د فروری په 14مه تحریک انصاف ګوند ویلي دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریکه حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلي دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت جوړولو خبره نه ده شوې او نه به دوی خپل ګوند د چا دپاره استعمالي دوته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی خو د دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي اسمبلی د 23مې حلقې نه کامیابه شوی. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړې څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اسکه بعد اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے.
دغه نه پس خو به دغه ډلې غړي نه خرڅيږي د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلې او دا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي. که دوی آزاد پاتې شو نو کې دی شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نن ته لاړل سندھ صوبه کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند ته لاړل نو دا لړۍ به ودرېږي.
کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا.
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشاد رډیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره یې خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي. هر وخت چې انتخابات کیږي د ځانګړو څوکیو معنی د زنانو یا لږه کېدو لپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کیږي نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروسته د ځانګړو څوکیو لپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي؟ مشهد رډیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کوم پارټۍ کې د آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کوم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوه نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغی بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست را کړئ. قبایلی علاقو کې چې کله الیکشن وشو د تحریک اصلاحات قبایل د شاجی ګل چې کومه پارټي وا نو هغه د زنانو لیست نو جمع کړي خو به روسته الیکشن کمیشن ته وغوښته.
دا خبر لا هم نه ده پخه شوی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د مجلس وحدت المسلمین سره پارلماني اتحاد شوی او یا نه. خو که دغه اتحاد یې وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږ ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي. ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخبه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه روانې دي او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه ته د مشال ریډیو د واتس اپ چینل د لارې هم لاسرسي پیدا کړئ. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو واتس اپ عام په عام ډول استعمالوئ همداسې کولی شئ چې د خپل موبایل په واتس اپ کې چپې خواته لاندې برخه کې اپډیټس یو برخه د هغې ته ورشي او د هغې نه چې هلته تاسو کله ورشئ هلته تاسو ته چینلز راځي هغې کې تاسو مشال ریډیو سرچ کوئ پیدا کوي او جوین کوي یا فالو کوي تعقیب کوي نو په هغې باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم یو مرکه درورو د مرکې په بنیاد باندې یو رپورټ درورو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان خور علیمه خان وایي پر ټولو خنډونو سربیره هم خلکو وښودل چې ورورې د خلکو په زړونو کې ځای لري. هغې اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ورورې باید له زندانه خوشي شي. راځئ چې په دې اړه نور تفصیل وکړو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیمه خان وایي له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاتې روان دی. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه و ورکړې چې د فروری په اتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نښې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپله پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي. خو علیمه خان وایي چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو بیا له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نښې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نښه وه. هغه خلک چې بې تعلیم دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پیژنده.
عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پراغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وای دا د نوموړي د لری کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت او د انتخاباتو پر کمیشن تور پور کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظم دو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوز او حکومت د تحریک انصاف تورونه بے بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علیمه خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری په اتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رای ورکړي. البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشي کولو کړه ورته پاتې دی.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي. اوس مسله دا ده چې نوموړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی. نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نښې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې 93 چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونې انیمی ته نږدې شوی یو. تاسو کولای شئ چې په یوټیوب باندې بیلابیلې ویډیوګانې د مشال ریډیو خبريږي هغه تاسو وګورئ. په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته دي او خبری ویډیوګانې هم پکې موږ تاسو ته وړاندې کوو. بل خبر دا ده چې چیرته تاسو د خپل دوستانو سره شریکول غواړئ ویډیوګانې نو هغه هم تاسو د یوټیوب نه په اسانه باندې کوي شي د خپل موبایل د یوټیوب هم ورتللی شي. مشال ریډیو په یوټیوب کې ولټوي او دغه خبرونو ته ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کوي. راځي اوس د خبرونو لنډیز وره. نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه کړي دي. جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړلې. جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د درغلیو پلټنه وکړي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې په شفاف ډول ترسره شوې دي. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکو ډرایورانو ته خبرداری ورکړی چې د مارچ له 1 وروسته به یو ځل بیا سفري اسناد مکمل ساتي. چارواکو زیاته کړې چې که چا سره ویزا او پاسپورت تر دغه وخته پورې نه وي نو هغوی به نشي کولی چې پر دغه لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وکړي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای روان 2023 کال کې شریکي خیریه ادارې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 368 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ادارې نن دا بیان جاری کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د کرکټ په اړه به هم تاسو موږ خبرو خو لږ وروسته. اوس به تاسو یو بل ریپورت وړاندې کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي ډلو پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې راتلونکي د قطر غونډې ته چې په دوحه کې جوړیږي باید دوی هم ورغوښتل شي او د دوی غوښتنې باید واورېدل شي. دغه مختلفو ګوندونو او ډلو او همداراز ادارو په یوه شریکه اعلامیه کې دا غوښتنه کړې ده. په دې اړه د خپل همکار څخه نور تفصیل اورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1 تر رسیدګي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکول غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول د اغیزمنو سیاسي جریانونو ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوې دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې لاله وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توتیا بللي او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا لوړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره یو معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وای
د دې غونډې څخه د افغان جون او شرزو هله منځي او د دې غشتنې د دې په دې غونډې کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د شوزو پاړه وي ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان شوزو اوس واقعا په ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري د ډیر ستونزو او مشکلات سره لاس او ګریوان دي
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه د افغانستان د معترض خوځو غورځنګ حزب وحدت مقاومت ملي شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي جنبش اسلامي عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو دله مشرقي لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سل لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو موبایل اپ باندې جفری او وړیا موبایل اپ ته پاغه هم شته د تاسو کول شي د خپل سمارټ فون دی ته وای چې تاسو په فون کې انټرنیټ وي او تاسو دا غي د لار نه د خپل اپ سٹور نه د مشال ریډیو اپ ډاونلوډول شي او زموږ خبرونه په شفاف ډول اوریدئ شي د پاکستان چارواکو سوداګرو ترانسپورټرانو او ډریورانو ته اعلان کړی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې باید خپل سفري اسناد مکمل کړي دوی وایي چې په تورخم یا په نورو لارو چې افغانستان سره څوک تګ راتګ کوي کاغه تجارانی کو نور خلک وي باید د مارچ له یو دیرشمې وروسته هم سم پاسپورت ولري او هم ویزه ولري او که دا دواړه نه وي نو یو ځل بیا به دغه لاره د تجارت لپاره بند وي ځکه چې بغیر له دغو اسنادو به چاته د سوداګرۍ اجازت نه وي یاد دې چې څو میاشتې مخکې هم دا لاره له همدې وجې بنده شوې وه بل خواته چمن لاره هم بنده ده د تجارت لپاره په دې اړه د فرهاد شینواری ریپورټو
او تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د فبرورۍ په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا دوی ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه با چاته د بغیر پاسپورت او ویزې اجازه ورنکړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا بل په لو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سربا یا واربیا د دوی تجارت اغیزمن شي په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورت او ویزا اخیستل ناممکن کار دی او که بیا شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډیر متاثر شي
نو دا مشکل به راپیخیږي وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورت مشکل دی بل طرف ته د ویزې مشکل دی نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره باز مونږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګی لګه څنګه دوه میاشتې مخکې دی درې میاشتې مخکې ګیټ بند وو او هغه مشکل جوړو نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او د سره به دا سیستم ودرېږي مستقل حل خدای دی چې دا به د دوه ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي دوه د پاره به د ویزا پروسس په پرایورټی بیس باندې اسانی او ورسره طریقہ دام دا چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چلتا دوی د پر انټری ایگزټ او پون د سپاټ دوی ته ویزه شکر دی شي چې دا سیستم روان وي ودریږي نه.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شو دی هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي او هغه دا یو اپشن هم ورکړای دی چې دا پاسپورت ویزا دا پروسس شي دا لږ مشکل دی او که افغانستان ډریور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې او په هغه لیټر کې د ډریور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي او د پاکستانی ډریور کلینډر ته په پیښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي او په هغه کې د پاکستانی ډریور کلینډر او د لارې ټول ډیټیل وي نو داسې به لږ اسانه شي. نو هغو ورته په دې جواب کې دا ویلي دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای وو او د دوی مال وړونکو ډګ ګاډي د سفری اسنادو نه لرلو لوجه رئیسار کړی وو. شپږ سل عمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 22مه نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډروران به د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفری اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سمودې رئیس افغان ډرورانو ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفری اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریس کې ویلي چې دا غګامی د امنیت په خاطر پورته کړای چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د واتس اپ چینل د لارې هم اوریدل شي. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول تاسو د خپل فون د واتس اپ نه د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شي او داغه طریقه تاسو واوریدل چې د خپل سمارټ فون په واتس اپ کې چپی خواته اپډیټ برخه ده پاغه کې چې تاسو چینل ستور شي اغل ته مشال ریډیو سرچ کوي پیدا کوي او هغه تاسو فالو کوي. همدارس په فیسبوک مو هم درته یو طریقه لیکل دا لینک مو هم درته چولې ده تاسو ته مشال ریډیو پانه تور شي الته په پاولنه برخه کې چې ده اغل ته د واتس اپ طریقه شته اغه لینک کلیک کوي او تاسو بخپل دغه چینل ته ورشي. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو. په سواد کې د کار په ځینو کې لخصو سړیو سره د جنسي زورونو په اړه پرونی و تربیتی غونډه شوې و چې انتظامی د خبر پښتونخوا د محتسب ادارې کوله. په غونډه کې ویل شو چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون لمخې له غزمنو خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټي جوړ شي او همدارس قوانین چې کوم جوړ شوی دی هغه باید په سختۍ سره عملی شي. لا سواتا پر نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا صوبای محتسب اداره چې بیرابیر شوبو کې متاثر خلقو ته انصاف پر کول او عدالت هم ده د خزو حقونو پاړه په هر وستلو په لړ کې سوات منګور کې د اوبو ورکون کې اداره دبليو اس اس سي چې پکې دی لس خزي او شپک ډیر سړي په یو ودانه کې کار کوي ورته د یاد اداري وکیل او مدني پالي نتاشا ملک ویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت کا د خزو سره وي او کسړو سره او ک دفتر کې دننه وي او ک بهر نقانون عمل ده د جنسي هراسمنت پاړه دا وایي
کم زنانہ تا ادا سے تصویران اولے گئے کم چفہا شوی ادا سے گانے اولے گئے ادا سے ویڈیو اولے گئے ادا سے کمنٹس ادا سے آگے خلاف ادا سے گانے تاسو شائع کے چھ کم کے فحاش فحاشی چھ دے آغا واضح ہوی یا پھر یا آگے تا ادا سے انوائرمنٹ کریٹ کے کم چھ ہاسٹائل وی سیف نے وی اور آگے کہ آگا کار نشی کولے آگا کار کون کی زی کہ آگا بدل شی آگے زلن لگے گی نو دا مونگسا سیکشوال ہراسمنٹ
نتاشا ویل چھ دخے پر پختونخوا ہر ادارہ کا سرکاری وی او کا شخصی چې پکې خزي او سړی کار کوي هغه لپاره ضروری ده چې درې کسیزه یا پنځه کسیزه کمیټه جوړ کړي چې پکې به یو خزه ضرور وي او د متاثر کس پر یاد ووري او پرې مناسب کاروي وکړي. کچره د کمیټې په یو غړي باندې الزامي نو هغه به د کمیټې نه لړکول شي. دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي.
دیکھیے کبھی چرتا یو مجرم باندھ دا سر ثابت شی چاہ جنسی ہراسانی کرے دن آگے کے بیا مائنر اور میجر پینلٹیز دی مائنر کے دادی چی سینشل یعنی کم انسان سمر بے عزتی شو دماغ عمر مطلب کمپلین شو دا رسپونڈنٹ ہم کو ود ہولڈنگ دے کا پروموشن دے یا انکریمنٹ دے آگا اسٹاپ کو یا کمپنسیشن ورنہ ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چی اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ ہوشی یعنی کاغذ 2028-30 کے ریٹائر کی گی نو اگر بس کم کم کرنٹ ایئر دے کے ریٹائر شی یا اگر سروس نہ ریموو شی یا ڈسمس شی یا اگر کم پروفیشنل لائسنس تے نو اگر کینسل شی.
تربیت کے ناستہ د تحصیل قبل بری بانڈے مہرین چیو میا شوران دے پ ارج تو گا دغه دفتر کے کار شروع کڑے وے چی د خزو د کور نہ بہر راوتل نا مناسب خبرو او بیا دفتر کے د سڑو سره پگڑا کار کول دی معاشرے کے خان نہ گڑ لے کی گی چلو یوش میر هنرمند او تعلیم یافته جن کی پکور ناست دی. اوس دوی ته معلومه شو چې داسې اداره شته چې د دوی فریاد اوریدل کیږي.
ځینې زنانه د سي چې اغه ته هم مسلی اکثر بکور کې داغو پلان نه رور نه نو اغه ته دا مجبوری چې اغه بهر کار وکي نو د دې یوې وجه د وجه اغه بیا پکورن کې بند پات شي.
د یادي ادارې مشر اسف خانوي چې اوس په دبليو اس اس سي کې با د جنسي هراسمنت شکایت اوریدل لپاره کمیټي جوړوي او دوی هڅه وکړي چې په دا اړه د ادارې ټول کارکونان د قانون خبر کړي.
اوس رورو په دې افیس کې د فیمل تعداد سیوا کی گی پدی وجہ بان منگ دا ضرورت و گڑھو چی منگا پدی کے دا یو اویئرنس ٹریننگ ورکو چی دے خلکو تو پتہ ولے گی او زم کم فیمل چیری غم بولڈ لی راضی آفس ورک کے خپل آغا ڈیوٹی او دا سر انجام کئی او نور کم فیمل زیا غوتم دا میسج ورکئی چی دل تک یو خا ماحول اویلیبل لے چاہے تو ہر زنانہ راتلیش یو کار پکی کولیشی.
د صوبای محتسب اداري وکیل وای چې د خیبر پختونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې که د خزو ماشومانو نرخزیانو سره زیاتې وشي هغه په ساده کاغذ پیښور کې دوی دفتر ته ارزي کولای شي ایمیل هم کولای شي. بیا دغه لپاره په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بینچ جوړ کړی شوی او متاثر کس هلته خپل شکایت ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وس بیرته د انتخاباتو په اړه د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فروری 8 انتخاباتو په مهال عام ولس هغه نومندانو یا کاندیدانو ته رای ورکړي چې د پوز او امنیتی ادارو ضد دریزی خپل کړه وو. په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نومندانو یا کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو پر ګڼو څوکیو بریا ترلاسه کړې ده. پر دې سربیره د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم پر ځینو څوکیو اسټابلیشمنټ زد نمایندان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې یو ځل بیا اسټابلیشمنټ زد بینیا ولې پیاوړی ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي په دې حقله د احمد شاه زمیر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د فبروري اتم انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رایه ورکړې چې اسټابلیشمنټ ضد بیانیې درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندان کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیانیې خپله کړې وه او یو شمېر هغو یې آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغو خپلواکو نمایندانو د بل هر ګوند پر تله د قامی اسمبلی زیات څوکۍ وګټلې او بل خوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربیره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملت پالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلې ادا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پورې کوي چې د اسټابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ضد بیانیې تل پیاوړې پاتې شوې ده، خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
اتم انتخابات شو، یعنی شپاړس کاله مخکې نور مشرف وی چې بېنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویلی و چې دوی خو خلکو رد کړي دي او دوی ته ځای نشته چای رالل. او 2003 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو د هغه حکومت راغې او مشرف لاړو. نو دا خو به شوه داسي تقریبا ډیر وخت نه، مګر اوس لګ نورم سیوا شوه دا. خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د اسټابلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دی به اسټابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان په خوانی پوځي واکمن وو چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا لاري واک ترلاسه کړ او تر 2003 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2006 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر اف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بېنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل شوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی شوونکی پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی زیانمن کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له اسټابلیشمنت سره جوړجاړی کوي.
پاته دا څرګندوي چې په وخت کې حالات په مزید خراب دي. اسټابلیشمنت کنټرول بلاسې واکېږي او ولې چې اسټابلیشمنت کوم کسان ته ګارو ورکړي چې فارې الیکشن کولی شو، که تاسو کتلې عمران خان پارټي ولا هغه کسان صرف الیکشن کې اجازه متور کړې شو چې کوم دې د اسټابلیشمنت باندې پای کوي. او دا کشان د نو اشری پارٹی کی هر هغه کسلیکشن باندې چې کوم استابلیش نو وختو
افراسیاب خټاکم سیاسي ګوندونو ته غوتنی سیاو زیاتوی چې پولیس کې په هراغلي خود هغه پوینه سیاسي ګوندونه هم باید د استابلیشمنت خلاف لولس سره ودرېږي او د ولس درایو احترام وکړي.
که سیاسي پارٹی ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهیده د ملک کی او ټول اختیار د غوی دی فیصله غوی کوي د مشکل چې کوم جوړ شوی دی د غوی دی فیصله نه جوړ شوی دی. خو سیاسي پارټي سره نه ټینګي چې غوی هم د خلکو دی بیانې سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا د بیانې الګ لری شي خلک رات کی. نو خدا دې پر خبر ده چې بیانې خو جاری وي ځکه څو پوره چې د ظلم او زیاتې او مشکلات وي، مګر سیاسي پارټي پکار ده چې خپل موقف بدل کی او خلکو خواهشات او د خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر اتمه د انتخابات پر مهال د قامی اسمبلی له 216 پیته امو څوکیو څخه پر 215 پیته رای واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو لمخې تر ټولو زیات یعنی یو سل یو څوکی خپلواک نوماندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر دونیوي د تحریک انصاف ملاتړ نوماندان منتخب سوی دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامی موومنټ پاکستان 11 څوکی ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې عمران خان په اصولي ډول د اسټابلیشمنت خلاف نه دی بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې په راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د زمنګ خبري غړی اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوی حکومت جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطو وروسته شپږ ګوندونه د راتلونکي وفاقي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قام موومنټ شامل دي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې چې کوم حالات دي، اقتصاد خراب دی، روزګار کم دی، تجارت نشته، همداراز امنیتي ستونزې ډېرې دي. څېړونکو وایي چې دا هم یو لویه مسله ده. بل د پاکستان د پوځ او د ولسي حکومت ترمنځ، د ولسي نمائندګانو یا سیاستوالو ترمنځ هم اړیکې په خوا په څیر ښې نه دي. دا ټول به څنګه کیږي؟ آیا د راتلونکي حکومت به د دې هر څه غم وکړی شي او دا مسلې به حل کړی شي که نه؟ په دې حقله د انیسا اجمل دغه رپورټ راځي چې په شریکه باور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري پاتمه عام انتخابات شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوي حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلین ډالر چې دي هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مای د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدشم کېدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. سموده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پې نه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کومې لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډیر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي، نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي. خدای لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډیر لوی فرق دی چې دا فرق تر سو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټکیږي، د پاکستان گورنس د پاکستان ای سم نه ټکیږي.
دغه سی خبريال عبد الله مومن بیا وای چې دراتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلارا، نړیواله مالیاتي اداره یا IMF، بد امني او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
هغه سیاسي جماعتونو ته داسې منډیټ ورکړو چې یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دی هغه نشي جوړولی. نو چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې، نو هغه ازادانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی. پاکستان کې بیا څوارلس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی، چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی ایف سی په شکل کې یو اداره جوړه کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده هغه واخیستله، بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی، ایرسا چې کوم اداره ده، د هغې سربراهي چې دغه هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بل د خارجه پالیسي، چونکې نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسي چې دغه به ښه کولو کوشش کېږي. بل طرف ته که تاسو اوس وخت فوج سپه سالار آصف منیر یو ډېر سخت پالیسي چې ده هغه تاسو کتلي، نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغوی به د ایران، افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمي.
بلخوا پیپلز ګوند د فبروري په څوارلسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوي چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ، غربت، امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.